دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخین د 1200 بجو په دې خبری سات کې مو هر کله کوم له 1200 څخه تر 2 بجې په دې غړی کې به تاسو ته لسیمی او نړۍ څخه بیلابیل رپورټونه وړاندې کوم مطبوعاتي کتنې هم درته لرو او یوه نیمه مرکه هم د دې غړی برخې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هرې ګړې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره را سره ګلایاز شته دی راځئ چې خبرونه کوو ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په بغداد کې بمی بریدونو لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندی وفاقی وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارم تو ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملی کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیل کړې دي د قبایلی سیمو نظم ادارې فاتا سیکرټری د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی د فاتا سیکرټری ټوین فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دې خواهش لرو چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوی دا دغه منصوبه د قبایلی سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیون روپۍ ورکوي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین ظفر هاشمي مشال اړو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به عملي شي
سوال 2015 وفعلا مشکلاته کې به روبرو ستید 2015 کال او د ستونزې چمدوس ورسره مخامخ یو پراتلونکو میاشتو کې مستونزې هم لدی زیاتیږي خو دا په دې معنی نه ده چې ستاسو امنیتی ځواکونه به د ستونزې شاندې نکړي لازم تیاری ورته نیول شوی خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته
خغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا محل په هیواد کې د داعش وسلوالو سو مهم قومندانان وژل شوی او ګڼ نور غړي نیول شوی دي د هلمند په خان اشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول وطن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په را لیږل شوی خبر پاڼې کې راغلی دي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دې ولایت په کچکی ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژلي دي بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 شپېته وسلوه طالبان وژل شوې دي په عین حال کې یوې امنیتي سرچینې مشال اړو ته ویلي دي چې په دغه وژل شوو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوې والی ملا عبدالباری هم شامل دي تر اوسه طالبانو په دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوې دي تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوې او 19 زخمیان شوې دي بل هم بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې درې کسان یې وژل او اته نور یې ټپیان کړل هلته د بغداد په جنوب کې د میوه او سبزیانو په یو مارکیټ کې درې بمی چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په همدې حال کې د عراق وزیر اعظم حیدر الالبادی پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د بندیز داندې باعث ګوند یو لوړ رتبه غړی عبدالباقی السدون نیولی دی. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواز ظریف دا خبره پرون ویانا ته رسیدو وروسته وکړه چې د اټمي خبرو حتمی خبرې ترې کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې په یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې یې تهران خپل ناجمن اټمي پروګرام محدود کړي، په بدل کې له دغه هېواده لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې په کې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل ده. او وروسته خبر د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالی کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس سپراس ویلي دي چې باور لري یونانیان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې یورپ د هغو ګامونو پر ضد دی چې یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پوښتنې پلان مخالفت کړی دی او د یونان هغه غوښتنې یې هم رد کړې ده چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 نیټې مخکې وغځوي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له ګولایا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اور. د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت تر څنګ د انرژي د پیدا کولو لپاره هم ګټه ورایي. حکومت د قبایلی سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوې کاروبار شروع کوونکي کسبه 50,000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
اوی پورا سے خاندان 50,000 روپے دے کاروبار پاکول دے پارے 20 روپے ملے دی، مطلب 50,000 روپے باندے خوپے او چنچن شہرستے میں کاروبار سنگا شروع ہو لے.
افغان چارواکی وای پاکستان دی په عملی ډول د طالبان سره د مذاکراتو لړکی ګامونه واخلي.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عمل کرده کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم.
پاکستان وای ک بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی، خو آیا د پیسو په ذریعہ به د بلوچو د ازادي تحریک ختم شي؟
اوس کم خلق نون خلق دی چاوان یا گرفتار شي یا اصلا غرزی نو تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدای شي کنه. دو خلق به پریږدي څلور کسان نور به مرسته.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همداو سوره دی شي. د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندی وزیر احسن اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دې لړ کې په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتنو سیاستوالو ویلي دي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمی پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډیر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجابه تیریږي، خو احسن اقبال وایي د ټولو صوبو خوشحاله ساتلو کوشش کوي. ما په دې اړه له احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی دا څخه نور معلومات وغوښتل. هغه راته داسې تفصیل راکړه.
تیره ورځ دلته په نست یونیورسيټي کې یو تقریب و. هغې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د احسن اقبال وینا وه چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه ده دا کوم د سړک نوم نه دی، بلکې دا اقتصادي راهداره چې کومه ده توانایی د دې مهمې حصے چې کومې دي هغه توانایی منصوبې دي. او د دوی وینا وه چې دې منصوبو ترسره کېدو کې به دریو نه تر څلور کاله پورې لګېږي او دغه شان تر د 2013 کال پورې به انشاءالله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایي کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو موندلی شي. د احسان اقبال دا هم وینا وه چې په اقتصادي راهداري په حواله سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوي وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوو نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوي وي کومې خبرې اترې شوې وي نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت سره اراده لا فلحال نه لري.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو د خبرونې نن له مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ. د قبایلي چارو د تنظیم لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو په خاطر د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي، خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوګي کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او مطبوعاتو محدود پاتې شول. په دې اړه د ګل ایاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکول لپاره 30 روپے ملي، مطلب په 50,000 روپے باندې خپل چنچل شګسته نه کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو سه د پروفیشنل پوری کار انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پورا څه خندا کوي. دینا بهترین خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 ملیون روپے د باقي باندې دیو انډستری کولو کی سٹیټ کې کولو کی باقي خلکو لجاګونه ورکې هغه به بهتري ما په خیال. دا الریډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم، دا نه یو کسم پیدا نه داخل شي، دا په جرو مخ کې نشوي دا نو دې دوباره څه پاره کوي.
مولم اوزر په خبره حکومت لپاره د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دابړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پهنتون نشته، یولس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخه پاتې شوی دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی. دا نه چې بیا دا ملکته یا سرسوخ ولا خلک چې کم دي دغه ته ملاو شي یا خپل فالټ سیکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په تر باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار دا چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زوم چې دا ډېر کمی دي، په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
اردوونکو له ګلایا زمو دغه رپورټ واورید، همدې سره تړلې و مطبوعاتي کتنه در ورو ډان ورځپاڼې لیکلی دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځایی انتظامیا د ګډوډیو او درغلیو د پټ ساتلو لپاره دا بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښۍ. د دې مقالې غټ ټکی درته ملیحه میرزاده وایي.
ڈان رسپانڈ علی کی د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه آسان باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیکایدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه سارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانډ علی کی فاټا ته تلونکي سارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دمانه جوړیږي چې هغو پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. رسپانډ د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسيټي په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یو ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورمی ایجنسی ته لاړه. یاد پروګرام د وچ ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپۍ مختص کړي وي. ورسپانډ علی کی په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته په لیګل شوی رپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله برکورم ایجنسی کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر اتیا او زرو زیات د میوې بوټي موجود وو. هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړي ډلې په رپورټ کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته به نه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوي وي. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وي چې په 2005 کال کې له پامه غورځول شو. رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خلیلي کې چې د لل میکلي پاړه خبر نه وو. هغه رسپانه ته ویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نکړو. دغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
جال ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر ستی مانا
لیکا چی دیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخو میں گرس رخوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخوند
گرانو او ریدون کو دیدین اما خچی مریض سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې له تیرې وی هفتې راهیسې د سختې تودوخې، ګرمۍ او د جل وهنې له وجې د مړو شو کسانو شمیره له 1200 څخه اوختی ده. په دې اړه د زبی شفق رپورټ اور.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې وی اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په ان حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې د رواني میاشت د 6 مینټه رئیس د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې تشپږ نیم زرو جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارثول. د دغه ادارې او چارواکي ایمان الله د شمې پر ورځ رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زمونږ مړه خانو ته تر دې د مالي نه حسو زیات مړي راوړل شوي چې ډېرې لوارث ول نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شمې پر ورځ مو 15 لوارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې پر ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې پر ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډي ګراډ درجه یو ځل بیا له څلوېښتو پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو که په دغه څپو باندې زموږ خپرونې نه شي اوریدلی نو خامخا موږ سره خپله ستونزه شریکه کړئ. په داسې حال کې چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره ممکنه مثبت رول ولوبوي. افغان چارواکي وایي چې اوس وخت راغلی چې پاکستان په دې لړ کې عملي ګامونه واخلي. دا خبرې د افغان ولسمشر یو ویاند کړی دی چې صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ییز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیلمنیو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یوه نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي.
خو د صفی الله ستانکزی رپورټ مو اورېده اوریدونکو. خو بل خوا پاکستان وایي چې دوی صادق دي او د افغان د سولې مذاکرات او د سولې لپاره به ټول ممکنه کارونه وکړي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چیږي ولی زیاتې چیږي
هر طرح کر بدرنګ زکړه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونو کتابتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
روزونکو د خبرونه تاسو په 13 غړې کې واردله او سبا بیا په تکراری ډول اوریدل شي اوس هم یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوم په داسې حال کې چې په بلوچستان کې حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پر خودلو په صورت کې د بخنې اعلان کړی دی او د پیسو مراعات هم ورته اعلان کړی دی پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا خلک به له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو خپل تحریک په پیسو خرڅ کی یا د پیسو په مقابل کې به وسلې کی دي په دې اړه د ملیحه مرزاده رپورټ
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنگیالو ته 15 لکه د منځني کچې قوماندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوي دي لدې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پښتني راپورته کیږي چې آیا وسلوال به داومنی که څنګه د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دی بحال کړل شي
دا پر وخت و اره افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان څه ته لري بدل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دی کې خپل مزاج بدلوه د ځینی طور په تیار څه انسینټیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خو دا وایي یو ورځ ما اعتماد به څنګه بلای ګوال کیږي کریډیبلټی به بحال سي بیا فاسان دي تر اوس خدای دې ته به دا وایي 15 لک خلکو ته ورکوم مسله خدای دې هغه اعتبار د څه ستاسو باندې نه لري
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغه نه ویني چې لدې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیدوب سروشي
اوس کم خلک نون خلک دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ډېر دفعه نو بیا یو فرق کې دی سي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلک وایي چې دوه خلک به فریجدي څلور کسان نور به مرا څنګه صدا کې دی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کې راسي هغه راسي لیکن ات ونس دانه سی کې د چګرد د راسي ډاکټر علا نظر ک راسي دغه سه هربيار مریض راسي دغه سه جاوید منګل راسي او دغه سه مهران مری راسي دا څلور پنځه کسان ک راسي نو دا کې د شي بیا
بلخوا له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د خلی وای چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځای کچه جګړه کوي هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دی لاغو سره به قانوني کاروایی کیږي د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. 2:30 کېدونکې دي. ګولای اعظم سټوډیو کې راځي د خبرونو لنډیز ته وره.
د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرونه توی چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سودو د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وان فضل الله نن مشال اډیسر په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمي مشال اډیسر ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلبند په خان شین ولسوالۍ کې یو طالب قومندان په شمول وطنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 5 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالیه کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا رفرنډم وکړي. ایران د بارونو چارو وزیر وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. او پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
له ګولای اعظم د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو اوس به ریاض موسی خیل وارو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې راوړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جماعت کې ځانوجون کې 14 د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداري وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالدار او پرمن ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تیر ورځو کې د سعودي عرب په دوه جماعتونو کې حمله شوې وي او د دې ټولو حملو یوازینې مقصد پرمنه او سوکاله اسلامي ملکونه پنهخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطی شروع شي. اداري اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوګدي مودې راسي د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پځې دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزین نور هم زیاتیږي. په کار د چ اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونښو نورو پر او با ټول اسلامي ملکونو عادت طرحګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهم فیصله شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی د پاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسله نقدی او جنگوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرسته څوک کوي او وسله ورتاله کمی خوارازي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د ډیپلومیټ مجلې لیکلي چې د چین وزیر اعظم ویلي چې له هندوستان سره همکاري زیاتول ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین دریز داونه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې له خپل وزیر اعظم څخه مختلفو. بل خوډان او رسپانې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول یا کردار په اړه په اداره کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبر لپاره هڅې روانې دي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساجمل وایي.
دی ڈپلومیٹ مجلے لکی ترمیاش بیجنگ تا دہینو لسمشر نریندر مودی د سفر وړاندی د چین وزیر اعظم لی کینگ یانگ انڈیا ٹوڈے مجلے تا ویلی وو چین او ہند لیو بل سره د مشترکہ گټو لپاره همکاری کوي او دواړه هیوادونه د ترهګری پر ضد جګړه کې لیو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلی وو چې هیوادی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتی ګټو په خطوګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د آی هسې مخنیوي وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمن لکوی د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یو معامله ده. بل خو ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجه مخې ته نه دی راغلی او بیا په خاص توګه افغان طالبانو دې لړکی تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. اداري لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزی سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅه کوي. اداریا په پښتنې کولې سره لیکي آیا د خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو په خاص توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستانی ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت غني.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، افغان حکومت فیصله کړې ده چې څه باندې 2 میلیون کتابونه به په یوه میاشت کې دننه په افغانستان کې چاپوي. د افغانستان د تعلیم وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ مصرف یا لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره ډیر شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. یاد دی وي چې د دې کتابونو د چاپېدو په سر باندې یوه لویه مسله د درغلۍ وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې حکم وکړ چې نور به دا کتابونه له افغانستانه بهر نه چاپیږي، ځکه چې په بهر چاپېدونکو کتابونو کې ډیره درغلۍ کیږي. نو ښه خبر دا ده چې دننه په افغانستان کې چاپ شي. په دې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د تعلیم وزارت د یو چارواکي کبیر حقمل سره مرکه کړې ده، راځي چې وایو.
دا د 2 میلیونو په شاوخوا کې کتابونو طرحه وه چې موږ د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو ریاست د ارزونو له مخې جدي ضرورت ورته محسوسېده. خوشبختانه د پوهنې وزارت په پراختیایي بودیجې کې دته پیسې وې، خو څه محدودیتونه د ډونرانو لخوا وضع شوي وو. د افغانستان د پوهنې نوی وزیر او رئیس جمهور همکاری وکړله او دا کتابونو د چاپ زمینه په افغانستان کې په دې ډول برابره کړه چې خارجیانو لږ تر لږه موافقه وکړه چې دا کتابونه به په افغانستان کې چاپېږي. متاسفانه د افغان داخلي مطابعو ظرفیت دومره نه و چې په لنډ وخت کې موږ ته دا 2 میلیونه جلده کتاب چاپ کړي وای. په اخر کې دوی د خپلو محاسبات سره سم 2.1 میلیونه جلده کتاب چاپ ته ټټر ووهي چې تقریبا ټولې پروسې پای ته ورسېدې او انشاءالله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د ننه په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنیو لخوا پیل شي.
او د کتابونو د کیفیت په برخه کې بیا هم اندېښنې د خلکو سره سته. په دې برخه کې تاسو څه تدابیر سنجولي دي؟
موږ درې شیان په دې قراردادونو کې د معاملې نه کېدو وړ بللي. یو پکې کیفیت د کتاب ده چې زموږ له مشخصاتو سره سم باید دا کتابونه له 15 تر 30 ګرامه کاغذ کې چاپ سي او رنګه کتابونه به وي او له لوړ کیفیته به برخمن وي. دویم تعداد د کتابونو کې چې په تعداد چارې کمپنۍ ژمنه کړې په هغه رقم به کتابونه راته چاپوي کم به نه چاپوي. دریم هم د قیمت په برخه کې چې افغان کمپنۍ به همیشه ویل چې کتاب ونه تاسو خارجي کمپنیانو ته ورکوي موږ نه چاپو. د دې لپاره چې هغه د اقتدارکات اصول په پام کې نیول شوی موږ د نړیوالو کمپنیو د قیمت پر اساس د کتابونو داخلي کمپنیو ته ورکړي. جام 15% نفع مو دوی ته په پام کې نیول چې دا نفع داخلي صنایعو ته د افغانستان د تدارکاتو قانون په پام کې نیول او د نړیوال بانک قانون هم دا حق ورکړي. له دغه درې او ټکو هیڅ صورت باندې موږ نه کیږو او هر کمپنۍ په دې مکلفه ده چې دغه درې اصول په پام ولری یو منظمه شرطنامه ورته جوړه شوی او د امر شرطنامه پر اساس به ان شاء الله پراتونکې یو میاشت کې د کتابونه چاپیږي او بیا به خوندزه ته وشل کیږي.
دغه 2.5 میلیون افغانۍ چې د دې پروژې د پر ځنګړسي ودی په دې کې څومره برخه پیسې بهرانيانو یا نور هیوادونو ورکړي دي؟
100% پیسې د بهرانيو هیوادونو دي. یو برخه ډنمارک حمایه کوي د ډنمارک سفارت او بل برخه هم یونیسف حمایه کوي. دریم ملاتړ کوونکی په دې کې زموږ د امریکای د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره یا USAID ده چې وړاندې تر دې هم موږ سره مرسته کړې وه. ورم کال د $10 میلیون په ارزښت موږ ته 10 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړي وو. USAID به د نظارت په برخه کې او د کیفیت ارزونې په برخه کې، یونیسف او ډنمارک به د پیسو په برخه کې په دې اړه موږ سره مرسته کوي.
اوریدونکو د کبیر حقمل خبرې موارد چې په افغانستان کې د تعلیم وزارت د نشراتو د څانګې مشر دی او هغه سره زموږ همکار سالی محمد سالی په دې مرکه کړې و چې اوس په افغانستان کې دننه د سکولونو یا ښوونځیو کتابونه چاپیږي. دا پروژه مخکې په بهر کې تر سره کېدله، یعنی په بهر کې به کتابونه چاپېدل، خو اوس افغان حکومت د درغلیو د ختمولو لپاره دا پلان تر هغه دی چې د کتابونه دننه په افغانستان کې چاپ شي او د درغلیو مخه هم په دې توګه ونیول شي.
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس تاسو ته له بلوچستان یو رپورټ دراورو. په بلوچستان کې په مختلفو ځایونو کې چرته چې افغان کډوال اوسیږي د غلطه په کمپونو کې چې کوم سکولونه یا ښوونځي دي د هغې استادان وایي چې اړوند ادارو ورته تنخواګانې د 2 میاشتو راهیسې نه دي ورکړي. دوی شکایت کوي چې که چېرته دغه تنخواګانې ورته زر ورنه کړل شي نو کېدای شي د روژې په میاشت کې د غټو مشکلاتو سره مخ شي. بلخوا په کوټه کې د افغانستان د کنسلیټ چارواکو ویل دي چې دا ستونزه به د اړوند ادارو سره شریکوي او د دغه استادانو دا مشکل به ورحلوي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دې اړه دا رپورټ رالیږلی.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځي یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل
مشتن خواهی بندی دی اکثر اوز هدان دو میشتن خانش زمان درو میشتن خانشتا نبویگم چه دست وجه دار خواه میشت میشت راتلی و دا دره میشت زمان پا جیب کیوار پینشتا
یو بل استاد پا دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیات کړه
زمانم عبدالغفور سیرت تی رشتیا در تویم پا کور که می کسام ده کور والا سه دری زر روپی پور کرده رشتیا با در تویم او زر روپی می ده ورور سه پور کرده نو ده از مور ده دفتر کرده نو ده تنخواه سی را گلوی مور با ولی پورو نکوری مور با ولی و کور تسترک شده وی ولی با مور ورور تسترک شده وی ده چار روپی را بانده ده ولو ده را بانده بیا ده مبارک میاش خود توی نزی ده طول ده رول جان خرچه ده و خرچه ده ده خواش چرک ده دو سه و تیا سه و دری سه و دیش ده لاره نو کور را پسی
ده محمد بلال پنامه ده استاد بیوای ده دوی ده تنخواهگیانو پزند که ده رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنز لانجه هم نور مشکل پیدا کړی دی
وجه خو داسې خاص وجه نسته خو داسې کوم د تورونو چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سلو چلډرن د تورونو باندې پابندي لګېدلې وه له هغه وجه باندې د سوجسون کارکوونکو نسوای کولی سي هغه خپلو سکولانو ته راسي نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي او دغه مشکلاتو په اساس باندې د استادانو تنخواوې تر اوسه پورې نه دي میلاو سوې
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نسو خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرل وحیدالله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده
چونکې د سیو د چلډرن موسسې د یونیسف د خانه سپورټیږي د یونیسف د مقامات سره ما خبرې وکړې نو هغه ما ته وعده راکړه چې انشاءالله د مشکل موږ ډېر ژر حل کړو نو په دې هفته کې دې د هوست دې په ویزک باندې نو د آینده هفته کې به خیر راځي دي کې اوسره بیا د موضوع شریکه کوم انشاءالله د مشکل حل کړي
د لورلای افغان کډوالو کیمپ ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغیزې پرېوتې دي
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوری د نیاز موسی خیل رپورټ مو له کوټه واره ده چې د افغان کډوالو په کمپونو کې د افغان استادانو یا د ښوونځیو یا سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ستونزو په اړه
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسې زموږ خبرونه هر ورځ مشال ریډیو څخه نه هغینټې اوریدل شو د خبرونو په اړه باندې موږ ته خپل نظر وړاندیزونه او تجویزونه هم راکول شي او د دې لپاره تاسو موږ سره په ژوندې خبرونو کې راشي او همدارس که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه ولټوئ او له هغه ځایه زموږ خبرونې واورئ هلته ویډیوز هم شته دی تاسو یې کتلی شئ او تصویرونه هم شته دی چې تاسو د خپلو ملګرو سره هم شریکوی شئ او خپل هم پې تبصره کوی شئ خپل هم خوښولی شئ اوس به یوه مطبوعاتي کتنه در واورو د نیشن ورځپاڼې لیکلي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوان د غزې ولس ته رسېدلی دی خو نه حکومت او نه هم پوځي مشرانو د دې سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو مسلو ته پام کړی دی د مقالې لیکوال وایي چې د قبایلي سیمې اوسیدونکي هغه رنګه حقوق نه لري لکه په پاکستان کې چې نور خلک لري او قبایلي سیمې اکثر وخت د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شوې دي فرخنده اسد د دې مقالې غټي برخې درته وایي
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې لیکوال وایي باید دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونه وران شول او خپلوان یې وژل شول په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سراد یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي خو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ وب نشول، او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک جوړتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورسپانه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ، او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزوریدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې، او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل، او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځوه، او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې، او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدای شئ. اوس تاسو له پیښور یو رپورټ دراورو. محمد سعید افریدی هغه ځوان دی چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسۍ باړه کې خپل کور کلی په 2009 کال کې پرېښو. هغه د لسم په میټرک امتحانونو کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دریم پوزیشن اخیستی دی. نوموړي د مشکلاتو او خراب ژوند باوجود دا لاسته راوړنه درلودلې ده. محمد سعید افریدی دا وخت د پېښور رنګ روډ جمیل چوک ته چیرمه د خپلې کورنۍ سره د کرایې په یو واړه کور کې د بې کورۍ ژوند تېری. زموږ همکار ځلان یوسفزی ورغلی و او هلته یې ورسره خبرې کړې.
نو اول خو چې کوم دی پوجي اپریشن خو شروع شو 2009 کې، خو دې نه مخکې 1999 کې زما والد صاحب چې کله د شپږو میاشتو ما اچا قتل کړو، نو د دې نه بعد چې کوم دی او واحد کفیل و د خپل خاندان، نو ما ته مالی مشکلات ډېر زیات شول، او دې سره موږ ته کوم جانی خطرات هم زیات شول، ځکه چې دا یو قسم له دشمنی و. نو بیا دې سره سره موږ ډېر مشکل ډېر مشکلات را پیش شول، او خاص کر ما تعلیمی لحاظ سره نو مارا مالی مشکلات هم و. خو ما ته په بیا باړه اکرا سکول اینڈ کالج کې چې کوم دی خپل داریم جاری وساتلو ډېر په مشکله باندې، او مال ته په سکالرشپ باندې سکول ویلو، او دغه شانتی زما چې کوم مور زما چې کوم تر دی مونږ ما ته سپورټ راکولو، زه مطلب اخکول ما ته تعلیمی سپورټ هم راکولو، مطلب مالی سپورټ یې مالا راکولو. نو بیا اپریشن شروع شو، چې کوم پیر نه مشکلات په کې دا چې کوم اپریشن شروع شو، مشکلات نور هم زیات کړ، او زه بیا یو کال چې کوم دی ځکه الله ما څلورم امتحان ورکړو، نو یو کال بیا د اپریشن د لاسه زه چې کوم دی مطلب ما تعلیم زه د سکول نه بهر شوم، او ما سکول چې کوم دی یو کال لپاره ما پرېښودو. بیا نه پس یو کال پس زه دلته راغلم، پېښور ته راغلم، او ما دلته بیا چې کوم دی سکول کې اډمیشن واخیستو. هغه نه پس ډایرکټ زه په شپږم کلاس کې کېناستم، او ما د شپږم کلاس نه خپل چې کوم دی تعلیمي سفر بیا شروع کړو دوباره.
دغه یو کال ولې سکول ته نتلې سوجو؟
نو وجه خو ډېرې وي، خو دا به چې مو چې کوم دی هلته یو کال چې کله پرشن شروع شو یو کال تر پورې مو هلته، بل دا دی چې هلته د تعلیم څخه خاص سہولیات موجود، ځکه چې سکولونه هر څه بند شول. بل په دې هغه کې وو، په دې هغه کې وو مونږ چې یاره سکولونه به کلاو شي یا به داسې حالات سازگار جوړ شي، خو جوړ نه شول. بل دې سره سره زه په دې باندې هم یارېدم چې یاره زه کوز لاړ شم کوز خار ته، نو زه به چې کوم دی دا اخراجات دا سپورټ نه کوم. خو بیا نه پس زما رور چې کوم دی فیصله وکړه چې نه یاره بس دا بل کال ممس کوه، چې کوم دی کوز خار کې به درته اډمیشن والو، نو زه دلته راغلم بیا ما سکول کې دلته اډمیشن والو. فراغ سو
نو تعلیمی خرچے سنگ استا برداشت
پہلا خدا چ ز دخل چ کم تعلیمی چ کم ز ما غو ز ډیر خستون پات شوم او ز ډیر خپل سبق کې ډیر تکړو ما ز دل چراغ ما ما چ کم د خپل ټول چ کم چ کم ټیسټونه دی هغه ډیر زبردست را پاس کړو ما ډیر خري کارو خو هغه باوجود چ کم د ما خپل پرنسپ چ کم د سکول چ کم انتظامی یو ډیر ریکوست کړو چې ما ته د فیس کې څه کنسیشن نو کې اغنه بعد زما رور چ کم دی هغه خپل سکالرشپ حتی چې مال را کړی دی او زه ما مال ویلی چې را خپل سکول کنټینیو وساتم دغه شانتي زما
ستاره ورستانه مشر هغه په سکالرشپ سبق وي او باغ سکالرشپ کې به څه پیسو کې طالب
بالکل هغه چې خپل سکالرشپ هغه ستونه ما ته به خپل سکالرشپ نه پیسې را کولې خو مال ویل چې را تعلیم جاری ساتل دی او فار صورت باندې ساتل دي کړم ته مشکلات وي کړو ته تکلیف موږ به برداشت کوو او زما مورم چې کم دی زه فاینانشلی په دې وخت کې سپورټ کړم ځکه چې یو خدای وي چې تعلیمی خرجات دلته ډیر زیات دي او د سره سره چې کم دی موږ دلته برهاش پزیرو دلته وردو کورونو کرایو کورونو کې نو هم خرجات ډیر زیات وو هغه باوجود هم چې کوم دی مخبل داریم جاری وساتلو په تر ډول باندې مو چې کوم دی بیا د مسکول کې انډمیشن واغست او خپل خرجات مې چې کوم دی سکول جاری ساتلې وو
مستقبل کې یعنی پراتلون کې کې سه اراده را د سکول اراده د خپل قام ملت خصوصا د قبایلی سیمو د خپل سیمو لپاره د سکول
اول زما فرض دی چې خپل تعلیم پوره کما او زما چې کوم دی سیول سرویسز ډیر وختي خو هغه نه بعد کې بیا چې کوم دی زمون قبایلی خلق ځوانان ډیر ډیر پوټینشل دی په کېډر د صلاحیتونو نه ډک دي خو هلته تعلیمي سہولیات او ماحول د نش برابر دی نو زما د ټول ناول خواهش ده چې هلته د تعلیمي سرګرمیانې وکړي شي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اروزم کو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته د دې غړي اخیری ریپورت ورزو او دا په ممندو کې د ګرمۍ د وجې د خلکو د مشکلاتو او غلطه د واوري د لاسته راوړنې په اړه کې د غلطه خلک له پنجاب واوره وروړي او په خلکو یې پلوري خو ځای خلک وایي چې په خپل سیمه کې برق وي او یا بجلی وي نو دوی با په خپل ځای کې واوره جوړولې هم به ځای خلکو ته فائدہ وي په مالی لحاظ او هم به صفا او پاکوي زموږ همکار شانواز ترغزی د دې خلکو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړ
د لاهور ګوجرانوالی او دغه شان د پنجاب د نور خارونو روزانه شوقدر او محمود جنسی ته تر د لسو پوری په لوی ټرکونو کې واوري راوړل شي او دغه واوري بیا ځای دکاندارن واخلي چې بیا د لګو لګو روپو خرڅوي دغه واوره استعمالونکي وای چې خوند خراب دي او مری هم خراب شي علي خان مومن چې څوره زی هم دغه واوره استعمال کړی ده وی ویل
زما په خپل مری خراب شوی او لکه به می ګولې او دوی مهم استعمال کړو هغه سکنه لکه گزاره وکړه
خپل وورول نه جوړوي
خپل هو دا خبره چې دومره بجلی چې یار مثال پاغه باندې غوبم نه خي ګن وور او پس ساده شي لکه صرف وبې خي او وور په نسا زیږي
د روجې د میاشتې د شروع کېدو سره د وور په استعمال کې زیاتواله راغله او د شوقدر بازار په میچنه سره هر سحر لوی لوی ټرکونه ولاړوي چې ورته ډاټسن رکشي او دغه شان نور ګاډي هم ولاړوي او وور تر وړي یو تنچې د پنډیالې محمود جنسی نه واورې پس راغلی وای ویل
امتیاز یاره دا زمونږ به ډېره پیدا منو به خو به ده او چې اوس دل د شی نه ملاویږي پنجاب نه به ځکه راوړو چې کارنګ به خپلې کم دی بجلی نشته به بجلی چې وی نو بس هر کور کې پرچ لګېدلې فریزر لګېدلې شل قسمه شی نه لګېدلې دي خورین بس بجلی زمونږ د هر څه زمونږ دی خو موږ ته نه ملاویږي نو څه کې اوس پردو واره ته ناستې پنمار باندې ګرځو
د دانش کول برم هم د جنسې نه راغلی یو بل تنول چې هغه ته دغه باور یو خو خو ګرانه میلاو شي بل خو په وړلو کې ډیر باور ویلی شي او خرڅونه هم پر زیات راځي.
انبار ګل بل تیر نه کوزي څوک نه بڑا وي دا ګرانه دا دی وا دی وا دی ور او دا کما دا ټول د گاډي والم پساو دی د الته چې څوک کوزي غم پساو دی.
ریاض خان چې د باور بیو پر دی او پرون د ورځې 2 بجې د لسو ټایرونو لوی ټرک له لاهور نه د خپل باور ډک کړو چې نن سهار شو قادر تر ورسید. هغه وویل
دا خو مونږ پنجاب نه راوړو لاهور نه دلته بس نه ملاویږي بجلی نیم نشته دی تکلیفونه دي بس ټول او دا غځې نه راوړو بس یا واغز مونږ هغه وی کارخانې نه څلور لشتېری روزي چې کمی نه مونږ ډکیږو دا نور نم ډیر دلته ډیر کارخانې دي
خو دا دلته نږدې واوره وینو دا خو بیا ارزانه مو خلک ته
خود ارزانه وي ټول تکلیف ور سبا سان وي دا اوس مونږ راغلو د شپې راغلي دي ګاډي هغه سړک شلو سړک نه شو دا ولال دي نو بس ټول نقصان نقصان دی بس
او یاد دی چې په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ پروژه کې لږ کم شوی خو دی خو بیا هم په کلیوالو سیمو کې د بجلی کموخت یا بندښت دومره زیات دی چې په کورونو کې دننه په پروژو کې واورې نه جوړیږي.